السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته غوږیاست خر غلاست ز امید زهیرمن مو د خپل تخنیکی همکار عبد الله او باید په تخنیکی ملتیا په روانه خبری خبرونه کې هرکلای کوم و باورې چې د افغانستان حکومت د طالب زندانیانو په ور سپارل شوی نوملړ کې نږدې سل کسان د دې ډلې غړي نه دی او د قتل قاچاق او جنسي تیری د جرمونو له کبله زندان شوی دي. نور مهم راپورونه هم در تخبروم خو لمړی لند خبرونه له احمد تکل اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرچکی، افغان حکومت د نورو اتنوي تنه طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د بغلان ولایت په تلاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. او د ایران په هغو سیمو کې چې د کرونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سر له سبا پرانیستل کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نورو اتنوي طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې ویلي دي چې دا بندیان پرون له پل چرخی زندان څخه خوشی شول.
د جمهور رئیس له فرمان سره سم پرون اتنوي تنه طالب زندانیان د پل چرخی له زندانه خوشی شول. ټول ټال تر دې دمه شپږ سوه پنځوس تنه خوشی شوي او د فرمان سره سم به اته سوه پنځوس تنه نور خوشی کیږي.
د ملي امنیت شورا بیان زیاتوي چې افغان حکومت ژمن دی چې له طالبانو سره په خبرو کې دایمي اوربند او تلپاتې سولې ته د رسیدو په موخه به لاره اواره ساتي. د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې ولس ملکي افغانان وژلي او نه څلوېښت تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو وایي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل وایي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره دا مهمه ده چې طالبان تاوتریخوالی کم کړي، د اوربند غوښتنې ومني او د سولې د پروسې شریک واوسي. طالبانو د ملي امنیت شورا د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د اوربند لپاره د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې رد کړي دي او دا غوښتنې یې بې ځایه بللي. د بغلان ولایت په تلاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تلاو برفک ولسوال عبدالاحمد برفکی آزادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تېره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي، خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا لس کورونو او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهنی غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا پنځوس د استوګنې کورونه نړولي وو. لازادی راډیو خبرونه اوري. ولسمشر حسن روحانی وایي د ایران په ځینو هغو سیمو کې به چې د کرونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سبا دوشنبه بیا پرانستل شي. په ایران کې چې په سیمه کې د کرونا د وبا له کبله سخت ځپل شوی هیواد دی، جمعتونه د مارچ د میاشتې په لومړیو کې بند شول. ښاغلی روحانی نن د کرونا وایرس د مخنیوي له مسؤولو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې وویل د ایران په یو سلو دوه دیرشو ولسوالیو کې به چې د ټولو ولسوالیو له دریو یوه برخه جوړوي، جمعتونه له سبا څخه پرانیستي وي. هغه همدراز وویل چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې معذفه کمیټه د روانې مې میاشتې په پنځلسمه نیټه د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه هم غور کوي. د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ایران کې شپږ زره یو سلو پنځوس کسان مړه شوي او شپږ نوي زره څلور سوه څلوېښت کسان پرې اخته شوي دي. په روسیه کې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د بېسارو لوړو شمېرو راپور ورکړل شو. روسي چارواکو نن د مې په دریمه د لس زره شپږ سوه درې دېرش نویو پیښو د ثبت راپور ورکړ، چې له دې سره په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمیره یو لک څلور دېرش زره شپږ سوه اووه اتیا ته لوړه شوه. صدراعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې دی. روسیه اوس په دې ناروغۍ د اخته کسانو د لوړې شمیرې له پلوه په ټوله نړۍ کې اووم هیواد دی، خو له دې کبله د مړو رسمي شمیره د ایټالیا، اسپانیا او متحدو ایالاتو په پرتله کمه ده. په روسیه کې پرون اته پنځوس کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د روسیې د عامې روغتیا چارواکو پرون هم د 9600 تازه پیښو راپور ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د دې ناروغۍ لپاره د ټیسټونو شمیر هم زیات کړی دی. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې ښایي د ښار د کلابندۍ موده اوږده کړي، او د پلازمینې اداري چارواکو ویلي چې ښایي له دې وروسته په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي شي. او وروستی خبر، نن د می 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري، او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په یو بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکی خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو ویل په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په برخه کې د پوښتنو او انتقادونو په اړه په جرأت سره راپورونه ورکړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ویلي چې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان د کورونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال خبریالان ګواښلي دي. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه د هیواد په یو شمېر لوی خارونو کې په 3.5 FM سپه او پرانغه ترخوای په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ورسپارل شوي نوملړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي، او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو له کبله زندانی شوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو د روژې په لومړۍ اونۍ کې 18 ملکي وګړي وژلې دي.
د دوی دغه عمل په دې معنی دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل وو په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2004 تنو ته ورسید.
دغه جمله څخه 215 مثبت په حساب شوی چې زیات مثبت په کابل ولایت او کندهار کې حساب شوی.
نن د می 3 د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغانستان په سویل ختیځ آسیا کې ځلیدونکی رسنیز سکتور لري. خو سکال دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې ګڼ شمیر هیوادونو کې خبریالان له زور زیاتي او ګواښ سره مخامخ دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د انصاف په لټه ورک شوي عزیزانو اونیزي خبرونې خبرې کې ملتیا وکړي. زموږ پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. د طالب بندیانو نوملړ چې ازادي رادیو ته رسیدلی ښایي چې په دوی کې نږدې 100 تنه داسې کسان شامل دي چې د دې ډلې غړي نه دي، او د قتل، قاچاق او جنسي تیری د جرمونو له کبله زندانی شوي دي. خو دا کسان چې په ښکاره د طالبانو غړي نه دي څه ډول د دې ډلې په نوملړ کې ځای شول؟ د عدلي او قضایي ارګانونو یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د دې فهرست د سپارلو پر مهال ویلي دا نوملړ د یو شمیر طالب قومندانانو لخوا چې خپل زندانیان دي چمتو شوی دی. په دې 1500 غزیز نوملړ کې له 70 زیات کسان شته چې حق العبدي دعوی هم لري. په دې اړه بشپړ راپور او هغه څېړنه چې موږ کړې ده یو ځای خبرو. ازادي راډیو د وی بخبر سرچینې څخه د هغه 1500 طالب زندانیانو نوملړ ترلاسه کړی چې د سرچینې له قوله طالبانو چمتو کړی او له زندان څخه د یادو کسانو د ازادي دوه لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. له دې شمیر زندانیانو ډیر شمیر د کابل د سرخیب له په زندان کې دي. سرچینه چې د دې موضوع د مهموالي او ترخوای رسنیو سره د خبرو د اجازې د نه درلودو له کبله چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا نوملړ د یو شمیر طالب قومندانانو لخوا چې خپل زندان کې او مخکې له دې چې د افغانستان حکومت ته وسپارل شي د طالبانو هغه تخنیکی ټیم ته سپارل شوی چې د زندانیانو د ازادۍ په اړه د خبرو کولو لپاره کابل ته راغلی چمتو شوی دی. په دې زندانیانو کې د یو اتیاتن نمونه شته چې د طالبانو د ډلې هیڅ غړیتوب نه لري. له دوی 25 تنه په قتل، 33 تنه په قاچاق او یا هم د نشه یي موادو په خرڅلاو، 8 تنه په اختطاف او پاتې هغې په جنسي تیری، ګروګان نیونې او لدندې د ناوړه ګټنې په تور مجرم پیژندل شوی دي. لدی یو اتیاتانو یې څلور تنه په اعدام محکوم شوی او د پاتې کسانو یې له دریو تر اتلس کلونو د بند موده پاتې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نوملر د دوی د زندانونو د چارو کمیسون لخوا چمتو شوی دی او په زندان کې پراته طالب قمندانانو پکې هیڅ ونډه نه درلوده. خو د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ومنله چې دا نږدې 2000 کسیز نوملر چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د طالب زندانیانو دی. ښاغلی شاهین دا کوي چې د افغانستان حکومت له دې کبله چې نه غواړي له دې زندانیانو یو شمېری آزاد چې ورته دوسیه جوړی کړی دي.
نامې زندانیان کې در لیست
دی. وايي هغه زندانیان چې نوملړ کې نمونه شته د اسلامي امارت د زندانیانو د سوانحو دفتر لمخې جوړ شوی دي. خو د کابل ادارې د یو شمېر هغه زندانانو لپاره چې نوملړ کې شته او د اسلامي امارت اړوندي بیلابیل دوسیه ورته جوړی کړی دي. د همدې کابل اړینه ده هغه مهال چې زندانیان آزادېږي باید موږ یې تصدیق او تایید کړو. خو د دې زندانیانو څخه د یو شمېر کسانو د محکمې د سندونو کاپي آزادۍ راډیو ترلاسه کړې ده. په دې سندونو کې لیدل کېږي چې له دې کسانو دوه تنه یې د قتل په جرم د محکمې لخوا په 14 کال بند محکوم شوي. همدا ډول درې تنه نور د 602 کیلوګرام چرسو د قاچاق په جرم په 14 کلن بند محکوم شوي. په سندونو کې یو بل تن چې د طالبانو لخوا د ازادۍ غوښتنه شوی او په دې نوم لړکی نوم شته د جنسي تیری په جرم په 14 کال زندان محکوم شوی دی. له دې پرته د طالبانو لخوا په دې نږدې 2000 کسیز نوم لړکی 14 تنه هغه کسان دي چې د اعدام حکم پر شوی او درې شپږ تنه نور بیا چې ډیر شمیر د طالبانو غړي دي داسې کسان دي چې حق العبدي دعوه لري. د عدلي او قضایي ارګانونو دی بخبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نوم لړ د ملي امنیت شورا لخوا لوی څارنوالۍ ته هم استول شوی دی. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. دلونو د دین نوملړ او په دې اړه د لا وضاحت لپاره د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره هم اړیکه ونیوه خو هغه خبرو ته حاضر نشو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې و برخه د 15000 طالب زندانیانو ازادي تشکیلوي او دا ډله هم ټیګار کوي چې د بین الافغاني خبرو د پایل وړاندې باید د شمیر زندانیان لبند آزاد شي. د افغانستان حکومت تر اوسه د طالب زندانیانو نږدې 1515 تنه آزاد کړي او د طالبانو د ویان لقوله په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم شته چې د دې ډلې غړیتوب نه لري. همدا ډول طالبانو د افغانستان د حکومت یو شمیر زندانیان لبند آزاد کړي دي. خو د افغانستان حکومت هم ویلي چې دا کسان نظامیان نه بلکې ملکی وګړي دي. که څه هم د افغانستان د حکومت د طالبانو 1515 زندانیان لبند آزاد کړي خو دا ډله پر قناعت نه لري. وای ټول 15000 زندانیان باید نو دوی ته څارنې لاندې آزاد شي.
او د دلمو چې د افغانستان حکومت ته د طالب زندانیانو په ور سپارل شوی نوم لړ کې نږدې 100 کسان د دې ډلې غړي نه دي او د قتل، قاچاق، جنسي تیری او نورو جرمونو لقبل زندان شوی. دا په داسې حال کې چې تازه پرون د افغانستان حکومت اتیا تنه نور هم د طالب زندانیانو زندانان چې البته د افغانستان د حکومت سره بندیانو هم آزاد کړل. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې یو برخه د نږدې 15000 زندانیانو آزادېدل دي. خو دا برخه هم پکې ذکر شوې ده چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو لخوا په شویو بریدونو کې 18 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل په دې بریدونو کې په لږونه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د بریتانیا یوې ورسپانې هم د طالبانو لخوا د بریدونو ډیرېدو ته اشاره کړې. خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته دوی بریدونه 40 سلنه کم شوي دي. نورحال د ډیوی نادر په راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا راپورونه ښیي چې طالبانو د روژه میاشتې لومړۍ اونۍ کې شاوخوا 18 ملکیان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو وروستي بریدونه ښیي چې دوی سولې ته ژمن نه دي. نوموړي په طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او اور بند وکړي.
وسله‌وال طالبانو د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ اوو ورځو کې اولس ولایتونو کې 18 تنه ولسی وګړي شهیدان کړي او 9 نور زخمیان کړي دي. د دوی دغه عمل په دې معنا دی چې لا هم د سولې لپاره هغه قوي عزم چې باید موجود وي ټینګ اراده چې دوی ولري هغه نشته. د سولې په پروسه کې د پرمختګ لپاره اړینه ده چې وسلوال طالبان په لوژنه ودروي او سمدستي پرې سرتاسري او دوامداره اوربند باندې موافقه وکړي.
په ورته وخت کې د برېټانیا انډیپندنت ورځپاڼې هم تیره ورځ یعنی د مې په دویمه لیکلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې وروسته طالبانو هر ورځ په اوسط ډول 55 بریدونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او د بریدونو د ډېرېدو راپورونه ردوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیر په پرتله 40% بریدونو کې کمښت راغلی دی. همدارز د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ تیر ورځ په طالبانو غږ کړی چې تشدد کم کړي. ښاغلی لیګټ په خپله ټوټر پاڼه طالبانو ته ګواښ په ډول لیکلي، حملې د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي نو ځواب به یې ورکړل شي. د امریکایي ځواکونو ویان په خپل ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټک کړی. ښاغلی مجاهد د لیګټ په ځواب کې لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوحې د هوکړې په پلي کېدو کې ده. د پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه د دواړو لورو لخوا تر پښو لاندې شوې، چې دا د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدو لوی لامل دی. د پوځي چارو پوه عبدالباري عارض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې شدت د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه نشي زیانمنولی، خو د هوکړې موارد پلي کول به اوربند او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي.
په دې هکله چې طالبانو خپلې حملې ډېرې کړې دي، په دې هکله باندې دواړه طرف د دوحې د توافق نه سرغړاوی کړی. طالبانو حملې زیاتې کړې دي او امریکایانو هغه توافق چې سره کړی و چې 5000 طالب بندیان به په یوه هفته کې لس ورځې کې خوشي کېږي، هغه یې نه دي ترسره کړي.
افغان حکومت له دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو او اوربن غوښتنه کړې، خو طالبان وایي چې امریکا دې د دوی سره د شوي هوکړې موارد عملي کړي تر څو بین الافغاني خبرې پیل او اوربن ته زمینه برابره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ افغان حکومت باید د طالبانو 5000 او طالبان د حکومت زر تنه بندیان خوشی کړي. تر دې دمه د افغانستان حکومت لخوا د طالبانو 650 بندیان او د طالبانو لخوا د افغان حکومت زر بندیانو لډلې 114 بندیان خوشی شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو د 1500 بندیانو د خوشی کولو ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر 2340 تنو ته ورسید. د افغانستان د امنیت وزارت مسؤلان وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس تازه 215 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت وایان وحید معیار وایي د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د کابل والی په کابل ښار کې د روژې میاشتې تر پایه د ګرځبندیز د غځېدو خبر ورکړی. بیا هم دیوانادار
کوما کنا یویس بیا در بیگیره ده کلا گیره جام کنا حلال کنا دگا.
په کابل کې د ګرزبندیز لامل په خار کې په بیلابیلو چارو بخت کارګران له سختو ستونزو سره مخ دي. شیر محمد چې د پل محمد خان په وی سند کې خپل تشی کراچی تناس خاموش او په فکرونو کې ډوب دی وای. د شیر محمد په خبره د قرنټین له پیل څخه تر وسه چې نګدې میا شورناوړي له حکومت څخه یوازې درینی منغنم تر لاسه کړی دي او دا وضعیت ورته نور د زغملو نه دی. دا ته کسیز کورنۍ یوازې نه پالون کې شیر محمد ازادي رادیو ته وویل
قرنټین ادامه پیدا کړي دوی اړ دي چې یا موږ سره مرسته وکړي او یا مهم حلال کړي. کورونا به موږ ونه وژني خو لوګه مو حتمی وژني.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د کابینې د تازه پریکړې پر بنسټ کابل ښار کې د ګرزبندیز موده د روژې میاشتې تر پایه پورې غځېدلې ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ دا موده غځېدلې ده.
د عامې روغتیا وزارت د اندېښنو او تحلیلونو پر بنسټ کابینې څخه غوښتنه وشوه چې همدا موده یعنی قرنټین د روژې میاشتې تر پایه وغځېږي. په همدې اساس وغځول شو.
کابل والی زیاته کړه چې د قرنټین د مودې د غځولو او یا هم په ګرځېدو باندې د محدودیتونو کمولو په اړه به وروسته له روژې د شرایطو په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان عامې روغتیا وزارت په 1300 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 215 مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې وزارت ویان وحید الله معیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د تازه پیښو په ثبتېدو سره په ټولیز ډول د کرونا وایروس 2340 مثبت پیخي ثبت شوی دي. د خغلی مایر په خبره په کابل کې د نور ولایتونو په پرتله ډیر تازه پیخي ثبت شوی. نو موړی 1300 ساتونو کې په کوید 19 اخته د 12 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ.
همیش خوشدار دادم که به طرف اوج
تل مو غواخ ور کړی چې د اوج ټکی تنګدی یو او مړینه مو هم مخ په زیاتې دودا. پرون په کوید 19 ناروغي اخته 12 کسان مړ شول. ل دې ډلې درې غزنی، دوه بلخ، یو ننګرهار، دوه فاریاب، یو کندز، دوه پروان او یو هم په بامیانو کې وو.
په افغانستان کې په کرونا وایروس داخته 2201 کسانو لډلې تر وسه 15 تیا مړه او 315 روغ شوې دي. دا اندامي روغتيا وزارت ويان په کابل کې د کرونا وایروس د پیښو د ډیریدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. هغه وویل چې د کابل ښار 500 خاریانو څخه د ناساپي ټیسټ په لومړۍ نتیجه کې 216 مشکوک او د وروستیو پایلو په نتیجه کې 16 کسان په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ اخته پیژندل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه وایي دا هیواد په سویل ختیځ اسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی رسنیز سکتور لري. د یونامه مشر یو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز دا څرګندونې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په اړه کړې دي چې نن د مې په دریمه نمانځل کیږي. یونامه په افغانستان کې د تیرو دوه لسیزو رسنیز پرمختګ د پام وړ لاسته راوړنه بللې ده. په تیړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپورټ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د سولې په هر ډول بهیرونو کې به د مطبوعاتو د ازادۍ ساتنه کوي. د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې ټاکل شوې ځانګړې استازي دیبرا لاینز په یو پیغام کې ویلي د سولې په خبرو کې باید د بیان ازادۍ په ګډون د ټولو بشري حقوقو ملاتړ وشي. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت د پیغام کې ویل شوی هیڅ چاته باید د اجازه ورنه کول شي چې افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وګواخي. د میرمن لاینز په دې پیغام کې راغلي د اهمیت وړ ټکی دا دی چې د بیان ازادي او د کرکجنو یا تفرق اچونکو خبرو توپیر باید وشي. نوموړي ویلي څوک باید ځان ته دا اجازه ورنکړي چې د بیان له ازادۍ نه په استفادې خلک تاوتریخوالي یا بل کوم منفي کار ته وهڅوي او یا د افغانانو ترمنځ تعصبونو ته لمن ووهي. یوناما ویلی لکرکی ډاکی خبری ټولنیز نظم ګډوډوي، ګډ ارزښتونه لمنځوړي او انساني کرامت ته زیان اړوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلی د شرایطو کې چې کورونا ناروغي ټول نړۍ ته یو ګواښ دی، رسنۍ د معلوماتو په ورکولو کې د پام وړ رول لري. دیبرا لاینز ویلی دا مهال د کرونا په اړه خطرناکې صحی مشورې، ناسم معلومات او پرتوتیو ولاړې نظریې په انټرنیټي فضا کې ښکته پورته کیږي. دی ویلی داسې حالاتو کې باید خبریالان په کره مسایلو راپورونه جوړ کړي. د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه د ملګرو ملتونو سګنۍ شعار هم دا دی چې بې پرې او له ویرې پرته ژورنالیزم د خپلواک ژورنالیزم د ساتنې یوه غوښتنه ده. یوناما ویلی ملګری ملتونه په فعال ډول افغانستان کې د آزادو رسنیو په ملاتړ کې ښکیل دي او حقوقي کارکوونکي هغه جرمونه تعقیبوي چې د خبریالانو په وړاندې کیږي. د یوناما په وینا دوی د برخه کې د سزا د بخښنې په وړاندې مبارزه کوي چې د خبریالانو د حقونو له سرغړونکو سره عدالت وشي. یوناما ویلی د هغو خبریالانو یاد به هم ژوندۍ ساتل کیږي چې افغانستان کې قرباني شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي د افغانستان خبریالان د نړۍ د زړورو خبریالانو په ډله کې دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ګواښ زورولو، تاوتریخوالي او ان مړینې له ګواښ سره سره افغان خبریالان خپلې دندې ته دوام ورکوي. د دوی په پیغام کې لیکل شوی افغان خبریالان له کرونا د خلکو د خوندیتوب په لومړۍ کرښه کې دي او دوی هم ساتنې ته اړتیا لري. د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال را رسیږي چې تیره اونۍ په کابل کې پر خبریالانو د یو مرګونی برید دوه کاله پوره شول. هغه برید کې چې د 2013 کال د اپریل په 9 په ششدرک سیمه کې وشو، د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون 9 خبریالان ووژل شول.
نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. که څه هم ملګري ملتونه افغانستان په سویل ختیځ اسیا کې تر ټولو بریالی او ځلیدونکی هیواد بولي، خو سږ کال دا ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې ګڼ شمېر هیوادونو کې خبریالان له زور زیاتي او ګواښ سره مخامخ دي او چارواکي د کرونا وایروس د راپورونو د سانسور یا پټولو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبري مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې اسدالله الدین راوړي.
سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کرونا ویروس تازه خبرونو ته په تمه وي. دغه ویروس په ټوله نړۍ کې 2,30,000 کسان مړه کړي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه لګیدلي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو وایي داسې شرایطو کې باید خبریالان په آزاده توګه په هغه څه راپورونه جوړ کړي چې ویني او اوري او په اړه یې خپل نظر څرګند کړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې ځینې حکومتونو په لوی لاس د کورونا په اړه د واقعي راپورونو مخه نیولې او ناسم معلومات خپروي. دغو حکومتونو په دې کار سره د خبریالانو لاسونه هم تړلي او رسنۍ نشي کولی چې خلکو ته کره معلومات وړاندې کړي. مایک پامپیو ویلي خبریالان د هغو راپورونو پر سر نیول شوي او یا یې ویبسایټونه بند شوي چې د کورونا په وړاندې مبارزه کې د چارواکو په اقداماتو نیوکه کړې ده. ښاغلي پامپیو په دې تړاو د توقیف شوو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه او له حکومتونو یې وغوښتل چې پر رسنیو سانسور پای ته ورسوي. نوموړي که څه هم اوس د کوم هیواد یادونه نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي وو په چین کې ډاکټرانو نه شوای کولی چې د کورونا ویروس په اړه په آزاده خپل نظر څرګند کړي. د دې په باور د چین حکومت د معلوماتو د پټولو هڅه کوله او په مارچ میاشت کې یې امریکایي خبریالان هم له چین نه وایستل. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي قزاقستان کې هم هغه خبریالان محاکمه یا حساب کتاب ورسره کیږي چې خپلو راپورونو کې د حکومت له ټاکل شوو مقرراتو بهر شي. د رسنیو د سانسور بله بیلګه ایران ښودل شوی. دغه هیواد کې د اپریل په 28مه دوه خبریالان د یو کارتون د جوړېدو له کبله ونیول شول. په دغه کارتون کې د کورونا د مخنیوي په ځینو لارو چارو نیوکه شوې وه. مصر بل هغه هیواد دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هلته د رسنیو پر محدودیت اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په اړه خپله اعلامیه کې ویلي مصر کې تیرو څلورو کلونو کې پر رسنیو دومره فشار راغلی چې هلته ژورنالیزم اوس جرم بلل کیږي. ملګرو ملتونو په 1993 کال کې د مې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان ویلي سږ کال به دغه ورځ په آنلاین بحثونو او روزنیزو پروګرامونو ولمانځي. دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر دغه لمانځنه هم اکتوبر میاشتې ته ځنډولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش هم منلی چې کورونا ویروس د ناسمو معلوماتو، غلطو روغتیایي سپارښتنو او ان وحشي توتیو له امله ډېر خپور شوی دی.
او سم د کابل او مرکز نلری کندوز ولایت ته هلته د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال موسمي سیلابونه د دوی د کورونا باغونه او کرنیز ځمکې تخریبوي او زیات مالی زیان واړوي. دوی د کندوز پر چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ زیانمن شوي او سره لمرسته سربیره هلته زیان اوښتونکو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ کړي. اجمل اریان پرې راپور لري.
د کندز دی علی آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو زیاته برخه کروندګر جوړوي. دوی وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې د چهاردرې سیند تر غاړې د سنادي دیوالونو او د اوبو د تنظیم نشتوالي له کبله هر کال موسمي سیلابونه د دوی کرنیزې ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. د نوموړې ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې یو تن اوسیدونکي صدیق الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل له څو کلونو راهیسې زموږ خلک د موسمي سیلابونو له ګواښ سره مخ دي او دې سیلابونو د خلکو د استوګن کورونه، باغونه، کرنیزې ځمکې او لارې تخریب کړي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې په تیرو دوه کلونو کې د دغه ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمو کې موسمي سیلابونو څه باندې 200 د استوګن کورونه او په سلګونه جریبه کرنیز ځمکه یې تخریب کړې ده. د علی آباد ولسوالۍ د علاقې د کلي اوسیدونکي عبدالحکیم په دې اړه وویل
ولسوالۍ علی آباد بسیار سیلاب مې بسیار زمینای ما دریا برده. دولت
د پسرلی په موسم کې په علی آباد ولسوالۍ کې خطرناکه سیلابونه راوځي. موږ ته درانه زیانونه اړوي ځکه استنادي دیوالونه نشته دي چې د اوبو مخه ونیسي. پر دولت غږ کوو چې زموږ ولسوالۍ کې د تحکیماتو پروژې پلي کړي. په ورته وخت کې په کندوز کې د آمو سیند د حوزوي عمومي ادارې چارواکي بیا وایي چې په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې تطبیق شوي دي او په نږدې راتلونکو کې د تحکیماتو یو شمېر نورې پروژې هم پلي کیږي. د دغې ادارې د همغږۍ د چارو مسؤول عبدالسلام صمدي په دې اړه وویل
پروژه های بسیار با هزینه کلانی را در اونجا تطبیق کردگی هست. ریاست عمومی آزادی پنجم کارنامه
په علی آباد ولسوالۍ کې د تحکیماتو لویې پروژې پلي شوي دي ځکه موږ د علاقې د کانال پروژه او دغه راز درې نورې پروژې تطبیق کړي دي او د عبدالله د کانال پروژه په ملي تدارکاتو کې ده او په منظورېدو سره یې د هغې پروژې کار هم پلي کیږي. د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د موسمي سیلابونو له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي چې د دغه ولسوالۍ برسیره په خان آباد، امام صاحب، قلیزال او چهاردرې ولسوالیو کې او دغه راز د کندز ښار اړوند سیمو کې هم هر کال موسمي سیلابونه راوځي او د خلکو زراعتي ځمکې او د استوګن کورونه ورانوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سلور بجې او دیر شتقي له احمد تکل خبرونو لنډي زور.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اتنوی تنه طالب بندیانو د خوشی کولو خبر ورکوي. د ملي امنیت شورا ویاند وی چې دا بندیان پرون د ولسمشر له فرمان سره سم له پل چرخی زندان څخه خوشی شول. د ملي امنیت شورا په یو جلا بیان کې همدارز وی چې طالبانو د روژې د مبارک میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې ولستنه ملکی افغانان وژلي او 940 نورې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند وی چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې څلور کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال وایي چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تیره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې د دې هیواد په ځینو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس خطر پکې کم دی، جمعتونه سبا دوشنبه بیا پرانیستل شي. په روسیا کې نن د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د بېسارو شمیرو راپور ورکړل شو. روسي چارواکو نن د 10,603 نویو پیښو د ثبت خبر ورکړ، په داسې حال کې چې پرون هم چارواکو د 9,603 تازه پیښو راپور ورکړی و. او نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په یو شمیر هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري او چارواکي هڅه کوي د کورونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي.
د خبرونه په پاتې برخه کې د انصاف پلټ کې او د ورکشو یو ځانو خبرونه خبرې کی.
د انصاف پلټ کې
یو چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شم دې کې ربانو ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل له ښار نه د محراب الدین تنویر په نامه یو متقاعد دولتي کارکونکي ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې ورته دولت د یوې نمرې ځمکه فورمه ورکړې، د یوې پیسې هم تحویل کړې، خو ځمکه یې تر اوسه هم ترلاسه کړې نه ده. دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د مسؤولو چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. لومړی به د تیلیفون کوونکي ورپسې به د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو خبرې واورئ. پام ورته راړو. اوس به دغه تیلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. صحیح ده چې ستونزه دې د ځمکې ده، خو وایه چې موضوع څه ده.
تقریبا شل کاله مخکې ما ته ځمکه راکړل شوې ده د ښاروالۍ له خوا نه. اسناد زه په لاس کې لرم، اسناد ملکیت لرم، اسناد د تعویل پیسې لرم، نقشه لرم، ولې ځمکه نه راکوي؟ رئیس ملکیت ولیکه چې شما زمین نمید.
تاسو څه وظیفه لرئ؟
کارمند دولت ما څه وظیفه کوي؟
دولت درته د مستحقینو له مخې دغه ځمکه درکول او که تا په خپله غوښتل چې یوه نمره ځمکه ولرئ.
یو ځل یې مخکې د خیرخانه کې ځمکه راکولې، پیسې مې نه درلودې، هغه مسترد شو، بې پیسو هم داسې مسترد شو، بیا مې عریضه وکوله.
دغه کور چې اوس پکې اوسېږي خپل دی او که کرایه دی؟
اوس کور لرم، په غه کې لرم، په هغه غره کې چې ورته وایي هغه کلسټون را خوښ غره غره کې هلته اوس سپینګی هم خطر نه شو، مګر خطکار لندی هزا گروی می نوره گروی می نوره ده خو هزا جگو دیر جگو از خطل هزا شمال تا دیگه در نشم
ها غا وقت چه تاسی تا دزمک دا ورکر وعده در کرل شوا سی ویل چه دا غزمک با کل در کی
اسیو صاحب دا تقریبا سامیه دی بلا شل نمره و شل نمره و رحمان می ره چه دا رکر دا تصمیت که چه دل چه تاسی بس تندک در کول کیگی
مقصد می داده چه تاسی تا سی ویل چه دا غزمک با کل در کی
بله واده کړی و اسناد یې راکړ واده چې نو اسناد یې بله راکړ کتاسې زما اسناد ویني ادرس لا کې خپل اسناد هم تاسو دې نه وګوري
په هغه وخت کې چې تاسې پیسې هم تحویل کړې وروسته څه موضوع پېښه شوه چې دا ځمکه در نه کړه
دا شی و صاحب چې رحمان میرا کې هغه ځمکه استملاک نشوله تاسو ته بل ځای ځمکه درکوم بل ځای ځمکه درکوم هغه خلکو ته لکه توجه شوله وایې خسته زه چې لاړم مغم رئیس ملکیت ما سره جنجال وکړو د جنجال کې باندې ویل کې ما زمين نه لري
ستا په خبره حکومت مستحق وګڼلې پیسې دې هم تحویل کړې نو جنجال په صدر سره وشو
جنجال خبره معلومه نه ده څو مسله جنجال په چې څه په اړه ویل کې ما زمين نه لري
ها تا چې دغه مراجعه وکړل تا ورته دا ونه ویل چې پیسې مې هم تحویل کړې دولت هم مستحق ګڼلایم وسو وکړم
راشه یې یو که پیسې دی واخله پیسې دې څه په انستګرام باندې واخله ما هغه پیسې دې نه اخلم
ها دا پیسې بیرته درکې
پیسې مې راکې درې صفر کم
چې درې صفرونه ته کم کی اوس ته څومره جوړېږي
اته لکه چې کپنځه لکه چې چوکي کم تر کېږي واه ما درې ملیون افغاني واته زات یې زره پیر کړ
وروره ته چې شل کال د انتظار وېست نو په دې شل کلونو کې خو ډېر تغیرات راغله ډېر بدلونونه راغله ډېر قوانين بدل شو وسه غواړي
زه تا خپل وختونه هم دا نو زه که خپل موږ نو واسطه لرو نو واسطه وسیله لرو چار دا د خدا ازادي را دی ولا چې خلکو په استلا زخم باندې مرهم دي ان دا ته ما تاسو ته هغه کوله تلیفون وکړه
سو زلې د کابل ښاروالۍ ته مراجعه کړي
یو ځای کې مراجعه دا غاشه مراجعه خو ډېر وکړه چې بیا ځکه تبدیل شو لکه دا ځکه رحمان مینه پاتې شو موږ راځو هغه کړه ولی به رئیس ملکیت فقط ولی که تاسو ته هغه ځکه نه یارم نه لرم ځکه په کابل کې نه لرو خلاص
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ له ویاندې اغلې نرګس محمد سره شریک کړه اغلې محمد د مهراب الدین تنویر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا شل کاله مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوې د ځمکې فورما او اسناد هم لري خو تر اوسه ورته دغه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې تاسې نه دا پوښتم چې هغه څوک چې دومره کلونه ځمکې ته انتظار وباسي د دې سرنوشت څه کیږي
سلام تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټولو په خیر بیا هم غواړم ووایم چې په دغه برخه کې که دستي ګویا انداسې کوم بل څوک هم د موږ د وطنوالو نه وي چې عین په همداسې ستونزو سره مخامخ وي او دوه کاله کېږي چې دوی هېڅ رجوع نه ده کړی ښاروالۍ ته نو زموږ هیله دا ده چې دوی دې بیا رجوع وکړي ځکه په دوه کالو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي دوی رجوع وکړي تر څو هغه حق چې دوی کېږي هغه حق افغانانو ته ورکول کېږي خو مهمه دا ده چې دوی باید رجوع وکړي او خپل هغه سلسله د قوانینو مراعات کړي
اغلې مومن دا وایي چې په هغه وخت کې د وخت د پیسو په حساب 3,16,000 افغانۍ حکومت ته تحویل کړي د پیسو د تحویلې اسناد هم په لاس لري
دا خو واضح خبر ده چې د وخت په تیریدو سره تغییر خوري کنه قوانین چې کله تغییر وخوري د هغه وخت نرخ او د اوس وخت نرخ په ډېر زیات تغییر راغلی دی
خا په کابل ښاروالۍ کې داسې ځمکه شته چې هغو مستحقو کسانو ته چې کلونه کلونه انتظار ایستلی ور به کړل شي
نشم ویلی ځکه چې زموږ مشخص ریاست دی چې هغه په دې برخه کې کار کوي هغه خلک ویني دغه مشکلات درج کیږي به وروسته هغې ته ځواب ورکول کیږي نو زموږ هیله دا ده چې همدغه وطنوال دې راشي زموږ مربوطه ریاست ته دې رجوع وکړي تر څو زموږ مربوطه ریاست د ساحې په کتو او د اسنادو په کتو هغې ته وروستی
د دې په خبره د خوشل کاله انتظار ایستلې وسو کړی
په دې نږدې ورځو کې بیا هم رجوع کی خپل اسناد ټول راوړي تر څو موږ مربوطه ریاست دغه اسناد هم وګوري او ورسره دغه سره هغه څه دغه حق کیږي هغه وایي
ستاسو د خبرې نه داسې معلومیږي چې اوس دا امید شته چې مستحق حق ته ورسیږي
دا واضح خبر ده چې په دوو کالو کې به ډیر زیات تغیرونه راغلي دي او دا خو واضح خبر ده
تاسو له خپل خوا دغه سره سم رسته کولای شئ
د مونږ همکاري به دا وی چې هر وخت چې د مربوطه ریاست ته راغ موږ مطمئنه یو چې ریاست کې د ستونزو حل کې کې بیا هم د کوم ستونزو ته لوده د کول شي د ما سره پړی کشي
مننه
په خیر
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د محراب الدین په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې شل کال مخکې د دولت لخوا د یوې نمرې ځمکه مستحق ګڼل شوی، پیسې هم تحویل کړي، خو تر اوسه هم د ځمکې خاوند شوی نه دی. او د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس مهمن وویل چې دی د کابل ښاروالۍ ته مراجعه وکړي او له دې سره دې وویني چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته یې لاره چاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ اوسئ او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا را ورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي. غواړم چې ستاسو سره یې شریکم او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای سي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمیرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهی هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلې دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانې راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت سم په سر کې واورو، وروسته ساس نور پیغامونه. خو یو ښه زیری بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه موږ ته یو اوریدونکی پیغام راستولی دی او وایي چې د همدې خبرونې له لارې د دوی یو رک پیدا شوی دی. په خپله له ده سوای واورو.
السلام علیکم ازادي راډیو سرکونکو اوریدونکو، ډېره مننه دې ته سلامونه ورکوم چې موږ سره دغه مشهوري او زما اعلان چې ما کړی وو د خدای جان په نامه، هغه پی تاسو په کندهار کې ما چې زنګ ووهي، نو د ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم. السلام.
مننه کوم دوسته ستاسو څخه هم چې موږ ته مو پیغام راستولی وو او موږ هم خوشحاله یو چې تاسو بیرته د خپل ورک شوي عزیز سره یو ځای سولی او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړي دي او دغه نشانه یې راته وایست.
دلته له مونږ سره یو جزي والا د جمیلې په نامه باندې مونږ یو کلیوال پیدا کړی والا، یو چېته تللی و میلې ته، هلته ترې نه پیدا شوي والا، چانه پاتې والا، کمې هر څوک آواز اوري زمونږ کلیوال سره. دا کلیوال مې هم را سره ناست او زه به شمېره در ته ووایم. صفر اووه اویا اتیا یولس صفر درې څلوېښت، شمېره به یو ځلې بیا هم ووایم. صفر اووه اووه اته صفر یو یو صفر څلور درې. دا مې شمېره ده چې هر چا نه نادره کوي. او بله شمېره د کلیوال شمېره مې ده، صفر اووه سوه اووه اویا دوه څلوېښت شپېته څلور نوي. یو ځلې بیا هم ورته وایم، صفر اووه 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 څلور دوه شپږ صفر نه څلور. دا مې د کلیوال شمېره ده. دلکې همده سره ده که هر څوک غواړي چې دا ترلاسه کړي، دې شمېرو ته دې زنګ ووهي چې د وخت را کولو نه مې یوه دنیا مننه. تر بیا د خدای په امان.
السلام علیکم، زه وحید الله بنبی منصر. پیغام چې دومره یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ د راتلو سره په بولس کال په نامه دی اسکیزي دا مسلمان دی. موږ ته پیدا شي نه راځم د پرو سه پښه فاش اته سلور څنګه سلور و زلیا سه پرو سه پښه اته څنګه تلیش و تلیش. نن 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 پیغام نشه کې چې مسلمان دی.
دلته یدانه دغه ما تمالم دي چې شي چې وي د ورسرانډوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان ول دالاس کال کیږي چې د مشر ده هو مینو ورده شي چې وي دي نو هله ته پټي یا دغه د مالمبر دي نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما شي وي په دغه مالمبر ما سره ته ما شو نه سلام.
دغه داوت نامې چې نمیږي د جړې ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی. که چیرې زموږ ژغ اوري، زموږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي، موږ به د ده وځای ته ورسو. 0 اویا 2 اویا 3 6 0 6 دغه داوتنامه چې ول زه د ژړۍ ولسوالۍ یم، 2 کاله مې کېږي د کرزي په 2م کال د کوره څخه وتلی یم. نو دغه ته موږ انتظار یو، دغه نمبر ته چې زنګ ووهي د داوت په نامه موږ ورته انتظار یو. هر وخت چې موږ ته زنګ ووهي موږ به هغه ځای چې موږ سره یاد کړي موږ به ورسو خپل کور ته بیرته ورسو.
د ازادي راډیو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو نجلۍ په نام د سیما نومېږي، د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دا پیدا شوې د هرات په مهاجرینو کې ده، د هرات په هغه مهاجرینو بې ځای شوو خلکو کې چې د خورښت مربوطاتو دي. د دغه معلومات ورکړي که څوک د دغه په اړه باندې یو دراک ولري، د هرات و بې ځای شوو خلکو ته دې راشي او د خورښت مربوطاتو د ریګولیشن په ساحې کې اوسېدونکي د دغه مهاجرینو د دغه بې ځای شوو کورنیو پر ځای باندې ده. د انجلۍ په عمر باندې د 2 کالو ده، د جمال لور ده او مور یې فرزانه نومېږي. دغه انجلۍ خپله وایي چې زه سیما نومېږم. که چیرې دغه زغه هر ځای رسېدی د رادیو ازادۍ د لارې څخه دغه اعلان ته ورکړي، په 2 ځله دغه اعلان کوي چې د انجلۍ دلته پیدا شوې ده او وارث یې نه پیدا شوېږي.
السلام علیکم شاید فخیر خلاتی دا دادی را دیو دا لگا دلتا دا شاولی کورت پولیس والی که دا سربان تسیمن که بابلا دو بکلی که یو دونیم کالا یا دری کالا در مخا دلتا یو نپار پیدا سو و جلی او انو دا غا دی شد ستی سرائی دی سراری شاگوطی ترخیزی کالی جی دا دویر دایوالا دویر گوچی پری جی انو دا چې دونیم کال یا درې کال در مخه موږ په کلی کې پیدا تو اسکر پیدا کړو باندې راوي او هغه موږ دا تر مانه تر موږ پکې به لا کدا چې دې خدا غږ هم لري بیا ځل راوي ست پاډیا ناتیا نته تر ست پاډیا نته لېش ناتیا یو تر وډش یو ور بیا ست پاډیا نته لېش ناتیا یو تر وډش مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000223461. یا ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مراستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورکسوي دي ډیر مده کیږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا زادی رادیو کا کوم کال دې دغه سلام نو ام بعد سلام بعد دا پیغام دې زموږ شناخته ورک دي کرام نیږي یار نس کار کې چې ورته دې موږ کنه د سوالې دې د غوري دې سینې دې کدی ما ژر او ورځ ما سره دې په دغه شنه را دې کوي چې دا دې شنه لري 0 و 0 3 0 3 0 و سلام په احترام زادی رادیو ما پیغام نشه.
السلام علیکم سبحان الله سوالات خبره کوم نوم شرف الدین دی نو یو ورکاسو چې په نامه د حبیب الله له دا څنګه کال کې لا درک شوې ده که سره معلومات لري په دغه شمالي د ما سره تماس نه سپر و سپر نو سرور 2 و سپر شپږ یو او یو لا څه پیژې زالري چار سره معلومات راکې سبحان الله سوالات د پنیراک د خریت خبره کوم.
بلی السلام علیکم زه محمد اساق افغان د کندهار زما د خاوي ورک زه د کال کې مخکې پیغام څه کړو خو متا چې تنه چې بلی وزنګ راوړل کی دا کړم دا څنګه نه خو دا و تر معلومه چې غوې په ماګ د سم دایره وشي کو نړ کې وکړه کال کې چې ورک شوی دا
نو بس تنزلش تقار دي أرور مسلمان قدام المعلمية مدناتر دي تدغة تشتنش مرا عليك ونيتي سيبر و سيبر دري و شباج أتا دري و تنزا أو بلش مرا سيبر و أتا يو يو سلور سلور ن شباج و أقاد دي هدنا تنزا بعد خداي تامان.
السلام علیکم د بارغز سوالات د بار مرغاز ول ساری د پنیراک د کلی څخه تماس کیم ما ورک دوه سلره مجبنامه د مولا جان ده او د لسو کال به وی دا د وی نه سکیټ نه درګه سوې ده نو کار سره معلومات ولې پر دا شماره ما سره اړیکه ونیسي سپر و سپر دوه شپاج بیا دوه و بیا درې شپاج یو بس وخت دې.
السلام علیکم د بنغس ولاد د بنمرغاز د سوالیه د پنیرک د کلی څخه کوم موږ یو قریب د 25 کال کې نه درک دی او موږ ته درک نه لګی چې کوم وخت کې لوي د معنا شیر دی مړ کې ژوند دی په نامه د فیض احمد او مانند یار محمد چار سره معلومات لري د غزما د قریب چې فیض احمد نومې په وسره ګمرند د 25 کال کې نه درک نه او سره کې معلومات لري راغش مې د ما سره هړي کې منسي څه پر و څه پر چلور چلور
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرسلین لغمان علینگار ولسوالین نے تماس نیولے تقریبا سلور کا لکی دی سمیلا پنامہ ورور میں نادرہ کتوے دا او کچا تے پتہ ہوئی من کدی پندغ شمیرا باندے ادرس را کی کابل کی مکور دا ٹیلیفون شمیرا نے سفر و آتا
حکمت اللہ کا چیری دا حکمت لا چاته یا چل دل دا ماش مرا د سات کې سپر وڅو یا یا لیش سلیر سپر بل ش مرا د سپر او سپر یا د پنځه سلیر سو یا یا شپوش یا تخرم سپر وڅو یا یا لیش سلیر بل ش مرا د سپر یا د پنځه سلیر سو یا یا شپوش وسلام.
زما یو ورک سوې ده د نسیم په نامه ده په دایره سره باندې ګول دی او په دایره سره د وی ګوت نشته مې سوې ده د یو لا چې د وی ګوت دي دغه د مشیدان مایبن پر ایستل کې د علمن په ولایت کې د ورک سوې دي کارچا مګدلې مزما چې په بشمیره دي ما ته زنګ وې ما ټلیفون شمیره ده سپر و سو درې شپږ دوه و و انځه شپږ.
السلام علیکم زرافی آنلاین د کابل ولایت کمپنی سیمینا نه پیغام پریدم یمنګ یو کشنی ماشومه د دریو کلو فومر یو می اسمخ کې نظر کې شوی دا چې چاته درک معلومی نو خدا غشمیره دی اړیکه ونی چې سره صفر و و یو نه نه درې یو درې څلور صفر و یا دا نمبر به یو ځل تکرار کړئ صفر و یا یو څلور نه نه یو دې څلور دې ډیر مننه به مې د خدای د پاره ډیر دعا به درته کوو او ان شاء الله د خدای د رضا د پاره یو کې منم.
السلام علیکم زه نور رحمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه د بشودو ولسوالۍ د خلیل آباد د کلی نه. زما یو دوست و په پاکستان کې د معیارو په کمپ کې ګل نبی نومې و او د ورور مې سبزلی دی او د قندوز ولایت دی ډیر وخت ډیر کلونه وشو چې زمانه نادره کده زما ډیر خوږ دوست دی که زما دا اواز اوري نو زمان رحمان دی زما دا اواز اوري زما د ټلیفون شمیره ده صفر واویا پنځنوي پنځاویا شپږ سوه شپږ اویا په دې نمبر دې راته زنګ ووایي او ګل ندی زما را دې دوست نوم دی ګل ندی او د ورور نوم یې سرزلی او د قندوز ولایت دی کچېته زما आवाज زاورین ما دې په دغه شمیره باندې زنګ وای. والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلام او احترام. دمانم ایدادا د میدان شار د نخ دی لوسوالیم. دما یو ورور د حسن میګی دا اتنه هکاله کیږي سیورګ دا دی علامیر زوی دا که په خپل غاګاوری یا بل څوک هغه مرګری غاګاوری یا نور مسلمانان غاګاوری روح لکم مونتا خبر را کی په دغه شماره کی پر واویا بریدیس تلو سو تلور پندر بلا شماره کی پر و شپک شپیتا پینزویس دو سو پینز پندر یاو بیای هم تکرار اوما کی پر و شپک شپک دو پینز دو پینز پینز یاو. سلام احترام.
بله السلام علیکم. مزد زادر ولاد شما زول سالی قراجی سنی زنجیر دخوا و تاس تا زنگ ما زنگ ولدی او دا پیغان سپوانی مره مامار بارخانی می سپری با اتنا عصد کالکی سلختل کور زخنا را بنا برکت سویگا سلختل بارخانی ما آواز آوری سو بارخان تاس را نو خلق معلومات لری اسلامی را ولی ونسی جن مت مار مات رہے تھے اور پردہ نمبر بھی زنگ ہوئے کو پر آ گیا کرسل ویس ریڈیئر اٹا کیا کرسل ادار خان میں آواز آ رہی ادا خان پاک نو خرچ معلومات لے رہے پوری اسلامی اندر بھی ہم سے مت مار مات رہے تھے اور کچھ فارسی نمبر بھی زنگ ہوئے
خبر کم زما دا اکا زوی و مصباح الله نومېږي. د پنځه اوولس کاله به انشاءالله په کندهار ولایت کښې را سره نادرکه سوی دی. که چا پیدا کړه نو مونږ در په دغه شماره ما سره اړیکه ونیسو چې هغه جایزه هم لري. صفر اویا درې درې پنځوس نه دېرش درې پنځوس نه سوه دوه شپېته. خو مننه سره دی د ازادي راډیو سره مې دا هیله ده چې زما اعلان نشر کړي. مننه.
السلام علیکم. زامین اللہ زابل ولایت تشیر سپاد ولسوالی سے آزادی رادیو کے دا پیغام استوں. ما یوزی ورکلی د امید پنامہ دا حافظ دی مدرسے سے کلی دی کندہار سات تقریباً پر میں سیکھی گئی نادرک دی حال و احوال میں نہ لرو نہ دا مرگ نہ دا جبن کچوک دا تو حق معلومات لری زما سره دي په دغه شماره باندې زنګ ووهي. صفر اویا دېرش اوویشت نه سوه شپږ اتیا. صفر اویا دېرش اوویشت نه سوه شپږ اتیا. شماره یو ځای واوي. شماره بله ده صفر اته اویا یو سل شل څلوېښت یو شپېته. تقریبا دولس یا دیارلس کاله عمر لري. سپینه خولۍ یې پر سر ده. شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپله کوره څه نادرکه دي. دی حافظ ازادي راډیو سره دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت
الله. السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس فلم د هلمند ولایت د نصراج ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو السلام علیکم
پیغام آزادی راډیو کې څنګه چې زما یو ورور دی د قدرت الله په نامه دی. د اتلس کالو رئیس اتلس کلنو چې نادرکه سوی دی د هلمند په ولایت کښې د کلات ولسوالۍ کښې په دره کښې نه دی ولوم کار چې هر ورور پیدا کړی دی. دا زما لمبر دی صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته. صفر اووه صفر څلور درې شپږ یو اته. السلام علیکم.
بلی سلام علیکم د دې ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا 30 کال عمر لري، د شپږ میاشتې کېږي نادرکه شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی. تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و او نشانې دا ده چې سر یې کوچنی دی، سترګې کږې دي، په یوه پښه باندې پټ دی او راډیو یا ایم پی تھری ور سره په لاس کې، ګوشکۍ یې په غوږونو کې، سګرټ هم ډېر څکي. که چاته په مخه باندې ورشي یا چاته یې معلومات وي، مهرباني وکړئ همکاري را سره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ: 0-1-0-1-4-1-2-8-9-1.